یوکرین کی جنگ بند کرانے کے لیے سعودی عرب کی میزبانی میں واشنگٹن اور کیف کے درمیان مذاکرات. بلوچستان میں علیحدگی پسند گروہ کی ایک اور بڑی کارروائی. اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی خبریں بھی آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پولینڈ کے وزیراعظم ڈونلڈ ٹسک کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت ریزرو فورس کی تیاری کے لیے 2027 سے ہر سال 100,000 رضاکاروں کو فوجی تربیت دینے کا ارادہ رکھتی ہے. پولش وزیراعظم نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ پولینڈ کو 500,000 فوجیوں کی ضرورت ہے, جس میں پیشہ وارانہ فوج اور علاقائی دفاعی فورس کے علاوہ ریزرو اہلکار بھی شامل ہوں گے. یہ تعداد پولینڈ کی موجودہ فوج کی نفی سے دو گنا ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت روس سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کی وجہ سے اپنی عسکری قوت بڑھانا چاہتی ہے اور پولینڈ کے تمام مردوں کے لیے فوجی تربیت کے ایک منصوبے پر کام کر رہی ہے. یمن کے حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ وہ بحیرہ احمر, بحر ہند, آبنائے باب المندب اور خلیج عدن سے گزرنے والے ایسے اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنائیں گے جو آمد و رفت پر لگائی جانے والی پابندی کی خلاف ورزی کریں گے, جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگی. حوثی فوج کے ایک ترجمان نے ایک ٹی وی بیان میں کہا کہ اگر اسرائیل 4 روز کے اندر اندر غزہ کے لیے امدادی رکاوٹیں ہٹانے میں ناکام رہا تو پھر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے تمام اسرائیلی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا. اسی غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف ہیں اور فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں. نومبر 2023 سے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر 100 سے زیادہ حملے کر چکے ہیں. گرین لینڈ کے پارلیمانی انتخابات میں حزب اختلاف ڈیموکریٹ پارٹی نے کامیابی حاصل کر لی ہے اور امریکی صدر کے اس جزیرے پر کنٹرول کے حامی بائیں بازو کے اتحاد کو شکست ہوئی ہے. ڈیموکریٹائڈ پارٹی ڈنمارک سے آزادی کے حصول میں سست موقف کی حامی ہے. ملک کے پارلیمانی انتخابات میں اس پارٹی نے تقریباً 30% ووٹ حاصل کیے, جبکہ مخالف اتحاد کو 24.5% ووٹ ملے. صدر ٹرمپ اقتدار سنبھالنے کے بعد سے متعدد بار گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنانے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں, جو اس وقت ڈنمارک کا نیم خود مختار علاقہ ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی سلامتی کے مفاد کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے, لیکن گرین لینڈ کے بیشتر ووٹروں نے ان کی اس رائے کو مسترد کر دیا ہے. میکسیکو کے جنوبی پہاڑی علاقے میں مسافر بس کے الٹنے سے کم از کم 18 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے ہیں. ریاستی حکام نے اس سے پہلے 11 ہلاکتوں اور 12 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی. ان زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی گئی تھی, لیکن بعد میں سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی رپورٹس میں اس تعداد میں اضافہ بتایا گیا. حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں. مقامی میڈیا کے مطابق حادثے کے بہت سے متاثرین اتوار کو میکسیکو سٹی میں صدر کلاڈیا شائنبام کی طرف سے کیے جانے والے ایک جشن میں شریک تھے, جو ملکی برآمدات پر محصولات کو ملتوی کرنے کے امریکی فیصلے کی خوشی میں منعقد کیا گیا تھا. یورپی یونین کے مطابق اب تک تقریباً 3,500 افراد غزہ کی پٹی سے رفا کراسنگ کے ذریعے مصر پہنچ چکے ہیں. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ سرحد پار کرنے والوں میں سے 2,000 سے زائد افراد کو طبی امداد کی ضرورت ہے. یورپی یونین نے 31 جنوری کو سرحدی گزرگاہ کی نگرانی کے لیے اپنا سویلین مشن دوبارہ شروع کیا ہے, جسے مئی سے شہریوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا. یہ گزرگاہ فلسطینی سرزمین کے لیے ایک اہم داخلی اور خارجی راستہ ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی قیادت میں امریکی وفد کی یوکرین کے حکام سے ملاقاتوں کے بعد کیف نے کہا ہے کہ وہ روس کے ساتھ 30 دن کی جنگ بندی کے لیے تیار ہے, جبکہ ٹرمپ انتظامیہ نے یوکرین کے لیے فوجی امداد اور انٹیلیجنس کے تبادلے کی حالیہ معطلی بھی ختم کر دی ہے. وائس آف امریکہ کے ندیم یعقوب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ان سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں. ندیم, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ان مذاکرات کے بارے میں بتائیے, کیسے رہے امریکہ اور یوکرین کے یہ مذاکرات جو سعودی عرب میں ہوئے؟
بہت امپورٹنٹ ڈپلومسی ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پر, جو کہ سعودی عرب میں ہوئی, اور یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ سر ٹرمپ جب سے صدر بنے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ روس یوکرین جنگ جو ہے یہ ختم ہو. اس کے لیے کوششیں اس وقت سے جاری ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پہلا ایک جو نیگوسیشنز ہوئیں وہ روس اور یو ایس کے درمیان ہوئی, جو سعودی عرب نے ہی میزبانی کی تھی. تب یوکرین کو یہ کنسرن تھا اور یورپی یونین کو بھی, کہ ہمیں شامل نہیں کیا. بعد میں جب یہ یوکرینی صدر جو ہیں یہاں آئے اور وہ منرلز والا ایگریمنٹ اور پھر آپس میں تلخ کلامی ہوئی, تو ایک گیپ آ گیا تھا یوکرین اور یو ایس کے درمیان تعلقات میں. اب وہ گیپ ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی طرح وہ بریج ہوتا نظر آتا ہے, اور دونوں سائڈوں نے ایک پروپوزل پر اتفاق کیا. پروپوزل یہی جو آپ نے بتایا کہ 30 دن تک ہم جو ہے وہ جنگ بندی کریں گے, حملے ختم کر دیں گے اور پھر آگے کی بات ہوگی. مارکو روبیو سے یہی سوال کیا گیا بھائی آگے کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ حملے جو ہیں وہ ختم ہوں, اس کے بعد ہم بات کریں گے. انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا وہ دیکھتے ہیں, ہم نے ایک شارٹ ان کے لیے رکھا ہے.
آج ہم نے ایک پیشکش کی جسے یوکرینیوں نے قبول کر لیا ہے, جو اس بارے میں تھی کہ جنگ بندی کے لیے قدم بڑھایا جائے اور اس تنازع کو اس طریقے سے ختم کرنے کے لیے فوری طور پر بات چیت کی جائے جو پائیدار اور مستحکم ہو اور ان کے مفادات, ان کی سلامتی اور ایک قوم کے طور پر ان کی ترقی کی ضامن ہو. اب ہم اس پیشکش کو روسیوں تک پہنچائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس کا مثبت جواب دیں گے اور امن کے لیے رضامند ہوں گے. اب بات آگے ان پر منحصر ہے. تاہم صدر کا اولین اور سب سے بڑھ کر مقصد یہ ہے کہ جنگ بند ہو, اور میرا خیال ہے کہ یوکرین نے اس جانب ایک ٹھوس قدم اٹھایا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ روسی بھی جواب میں ایسا ہی کریں گے.
جو ایک اہم پیش رفت اسد اس میں ہوئی وہ یہ تھی کہ سر ٹرمپ نے جو تلخ کلامی, اس کے بعد جو انٹیلیجنس شیئرنگ وہ بند کر دی, آرمز کی سپلائی بند کر دی یوکرین, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب جو ہے اس گفتگو کے بعد, اس تجویز پر اتفاق کے بعد, وہ پابندیاں جو ہیں ختم ہوگی. اور پولینڈ کے جو رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بارڈر پر سے دوبارہ سپلائی شروع ہو گئی ہے, اور سٹار لنک اور وہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو گئی ہیں. اسی بارے میں اسپیسیفکلی جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں مائک والٹس, انہوں نے بھی, وہ بھی وہیں تھے, انہوں نے بھی اس بارے میں بات کی. وہ سنتے ہیں کیا کہتے ہیں.
I will talk to my Russian counterpart in the coming days.
آئندہ دنوں میں میں اپنے روسی ہم منصب سے بات کروں گا. آئندہ دو روز میں وزیر خارجہ روبیو G7 کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شریک ہوں گے. جمعرات کو نیٹو کے سیکرٹری جنرل وائٹ ہاؤس آ رہے ہیں. یہاں سے ہم اس عمل کو آگے بڑھائیں گے. لہٰذا اس کے نتیجے میں اور اس مثبت پیش قدمی کے نتیجے میں صدر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کے لیے امداد اور سیکیورٹی کے لیے ان سے تعاون پر لگی بندش ختم کر دیں گے, اور یہ فوری طور پر مؤثر ہوگا.
تو ندیم, یہ تو ریئیکشن ہم نے دیکھ لیا, جو امریکی ریئیکشن آیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس سے پہلے یوکرین یا کیف کی طرف سے جو کہا گیا اس پہ بھی ایک نظر ڈالی. یورپ اور روس کا کیا رد عمل ہے, ان کی طرف سے کوئی رسپانس آیا ہے؟
ہاں, یوکرین نے تو کہا ہم تیار ہیں. صدر زیلنسکی پہلے بھی کہتے رہے ہیں, ابھی بھی انہوں نے کہا ہم تیار ہیں, ہم اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. روس جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ نہیں, انہوں نے کہا ہمیں پہلے تو تھوڑا سا یو ایس کو چاہیے کہ ہمیں بریف کرے. ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے, لیکن یہ کہ وی نیڈ ٹو نو مور. اور دوسری جو بات انہوں نے کہی وہ یہ کہ یہ جب بھی جنگ بندی ہوگی یہ ہماری ٹرمز پہ ہوگی. تو یہ ایک ان کا ریسپانس ہے. ای یو جو ہے یا یورپین کنٹریز جو ہیں انہوں نے اس پر بہت پازیٹیولی وہ اس کا ریسپانس ہے. پولینڈ نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھا, بڑا کنکریٹ ہے, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. بریٹن نے بھی یہی کہا کہ اب یو ایس رشیا کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو وہ وہاں پہ ایک بہت
بالکل یونین جو ہے وہ خوش ہے. تو
جو امپورٹنٹ چیز ہے, سوری, وہ یہ ہے کہ سٹیو وٹکوف جو ہیں, جو کہ اسپیشل انوائے ہیں فار رشیا, وہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ روس جا رہے ہیں یہ پروپوزل لے کر, وہاں پہ بات کریں گے اور وہ بریف کریں گے یو ایس کو. پلس ایک اور چیز جو ہے وہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سر ٹرمپ کسی وقت بھی فون اٹھائیں اور وہ صدر پیوٹن سے بات کریں, اس طرح کی خبریں بھی ہیں. تو یہ آج کل میں ہونے والا ہے تاکہ رشیا کو ان کانفیڈنس لیا جائے اور انہیں کنونس کیا جائے.
تو سٹیو وٹکوف جو ہیں وہ ماسکو جا رہے ہیں رشینز کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے. تو کون کون سے اور ایشوز ایسے تھے جن پر بات چیت ہوئی؟ بیکاز ایک چیز تو سرٹنلی جنگ بندی پہ بات ہو رہی ہے, معدنیات کے معاہدے پہ بہت ڈسکس ہوا اور اسی کی وجہ سے یہ سارا چیزیں کہا گیا کہ بلو اپ بھی ہوئی. اور کون کون سے ایشوز تھے؟
دیکھیں معدنیات والا جو ایشو ہے وہ یو ایس اور یوکرین کے درمیان ہے, اس پر ابھی فی الحال وہاں پر کوئی بات نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو وہ کم از کم اس کے بارے میں جو مائک روبیو یا مائک والٹس ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں کی. جو بات ہے وہ وہی ہے کہ پہلے ہمیں اس جگہ پر پہنچنا ہے جہاں پہ رشیا یوکرین حملے بند کریں اور پھر آگے کریں. جو رشیا کا جو کنسرنس ہے وہ ہمیں معلوم ہے, وہ ہے کہ ایک پہلے تو ہمارے جو فنڈز آپ نے فریز کیے ہوئے ایسٹس فریز ہوئے ہیں جب سے لڑائی شروع ہوئی ہے, وہ ڈی فریز کریں پہلی بات. دوسرا یہ کہ آپ نے فورسز جو ہیں وہ وہاں بارڈر پر نہیں لانی. یورپین کنٹریز جو ہیں وہ گارنٹیز مانگ رہے ہیں, یوکرین گارنٹیز مانگ رہا ہے, اور اس کے لیے وہ فورسز برٹن اور فرانس جب وہ یہاں پر آئے ان کی لیڈرشپ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں وہ کرنے کے لیے, اس پر رشیا کو اعتراض ہے. تو وہ چیزیں وہ ہیں, وہ ایسے ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنا ہے ابھی, اور وہ اس اگر سیز فائر ہو جاتا ہے ایک مہینے کے لیے تو پھر وہ گفتگو ہوگی کہ کیسے ہم نے ان چیزوں پر موو کرنا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ.
ندیم, جو کہ آپ اسٹوڈیو میں ہیں اور ٹیرف جو ہیں وہ ڈی سی میں بہت ڈسکس ہو رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے ٹیرفس پہ کیا اپڈیٹ ہے؟ آج سے 25% تو لگا دیا ٹرمپ انتظامیہ نے جتنے بھی ٹریڈنگ پارٹنرز تھے ان کے, اور اس کے علاوہ کل ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ تھا جب صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ 25% جو کینیڈا والا ہے وہ اونٹاریو کی وجہ سے 50 پہ لے جائیں گے. کیا اپڈیٹ ہے اس پہ؟
سر ٹرمپ کی جو پالیسی ہے ٹیرفس والی وہ ہمیں پتہ ہے, اور اس کی وجہ سے وہ پہلے دن سے وہ کنونس ہیں کہ ہمارا جو ٹیرفس کا ایشو ہے تجارت ہے دوسری کنٹریز کے ساتھ اس میں امبیلنس ہے وہ, اور وہ ٹیرفس لگانا چاہ رہے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کینیڈا کے ساتھ اور میکسیکو کے ساتھ ٹیرفس کا ایشو تھا 25% کا, وہ جب لگایا تو کینیڈا نے اسی طرح سے ریئیکٹ کیا, انہوں نے کہا ہم بھی لگائیں گے. تو اونٹاریو جو کہ ایک ریجن ہے کینیڈا کا اور وہ الیکٹریسٹی سپلائی کرتا ہے کچھ اسٹیٹس کو جن میں نیو یارک بھی شامل ہے, انہوں نے اس پر ٹیرف لگا دیے. اس کے جواب میں کل صبح صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم آپ نے لگائے ہیں ہم 25 کی بجائے 50 کر دیں گے. اس کے بعد اس تھریٹ کے بعد جو کینیڈین اتھارٹیز ہیں انہوں نے ان ٹیرفس کو انہوں نے کہا ہم واپس لیتے ہیں, تو سر ٹرمپ نے شام کو وہ ٹیرفز واپس. تو یہ اتنی تیزی سے یہ چینجز ہو رہی ہیں. تو یہ کینیڈا کا ایشو تھا. یورپی یونین جو ہے ان پر بھی آج جو 28 بلین ڈالر کے ٹیرفز ہیں وہ آج سے لاگو ہو رہے ہیں. تو یورپی یونین کی جو کمشنر ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی ٹیرف لگائیں گے, اور انہوں نے وہ اعلان کر دیا ہے کہ سٹیل اور الومینیم اور کچھ اور چیزیں جو یو ایس کی ہیں ان پر 13 اپریل سے
کچھ دن اور چلے گی. ندیم بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہم آگے چل کے اس پہ اور بھی بات کرتے رہیں گے آپ سے.
امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا, تحقیق تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا, کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے U360 میں آج کی اس پر.
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان میں علیحدگی پسند عسکریت پسند گروہوں کی کاروائیوں کی, جو کہ دہائیوں سے جاری ہیں لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے بلوچ علیحدگی پسندوں کے حملوں میں شدت آتی جا رہی ہے. کل کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین پر ہونے والے حملے سے پہلے گزشتہ سال نومبر میں ایک ٹرین اسٹیشن پر خودکش بام حملہ کیا گیا تھا, جس میں مسافروں, ریلوے کے عملے اور سیکیورٹی گارڈز جو تھے ان سمیت تقریباً 26 افراد ہلاک ہوئے تھے. اکثر حملوں کی ذمہ داری بلوچ کامپرس گروہ BLA نے لی ہے, جس نے کئی دہائیوں سے خطے میں حکومت, قانون نافذ کرنے والے اداروں, دوسرے صوبوں سے کام کرنے کے لیے آنے والے مزدوروں اور چینی شہریوں کے خلاف حملے شروع کیے ہوئے ہیں. کل جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری بھی کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے, اور تنظیم کا کہنا ہے کہ ٹرین سے یرغمال بنائے گئے افراد سرکاری ملازمین ہیں جن کا تعلق سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہے. وائس آف امریکہ کے مرتضیٰ ظاہری ہمیں اس حادثے کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں.
بولان میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جعفر ایکسپریس کے متاثرہ مسافروں کی بازیابی کا عمل اب بھی جاری ہے. حکام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب تک 155 سے زائد مسافروں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب سیکیورٹی فورسز کی جو آپریشن وہاں پر جاری ہے, اس حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ 27 کے قریب دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے ہیں. گزشتہ شب یہاں تقریباً 57 کے قریب ایسے مسافروں کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہنچایا گیا جنہیں وہاں بولان جعفر ایکسپریس سے بازیاب کرایا گیا تھا. اقام نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اب بھی جو آپریشن کا سلسلہ جاری ہے, لیکن بعض خودکش بمبار بھی وہاں پر موجود ہے جس کی وجہ سے آپریشن میں جو ہے کچھ مسائل کا سامنا ہے.
جعفر ایکسپریس حملے میں بازیاب ہونے والے مسافروں کو کل رات مچھ اور کوئٹہ منتقل کیا گیا. جب ٹرین پر یہ حملہ ہوا تو مسافروں نے کیا دیکھا؟ مرتضی ظاہری نے چند متاثرین سے بات کی.
لوگ چیخ رہے تھے, داڑے مار رہے تھے, بس کچھ لیٹ گئے ٹرین, ہم بھی لیٹ گئے پوری ٹرین میں, سب لوگ لیٹ گئے کہ اپنی جان بچائے. بس باہر سے کچھ فائرنگ ہوئی, بلاسٹ ہوئے, بس اس کے بعد پھر کہنا ہمیں کہا جی آپ لوگ نیچے اترے, تو میں اپنے بچوں کو لے کے کر گیا. میں نے کہا جب وہ کہہ رہے اترو تو پھر تو اترو نا, اندر آ کے مارنا شروع کرے گے پھر کیا کرے گی. ہم لوگ اترے, خیر اس نے میرے بچوں کو بھی چھوڑ دیا, مجھے بھی چھوڑ دیا, میری گھر والی کو بھی چھوڑ دی.
لاچر لگا اس کو, انجن کو جا رہے تھے, میں لاچر لگا تو وہ دوڑیا ہو گیا, پھر فائرنگ شروع ہو گیا, فائرنگ تھا, پھر لانچر تھے, ایسے دھماکے تھے کہ بس اللہ اللہ نے بچا دیا. مگر یہ ہے کہ ہم بڈی کو اتارا, سب کو اتارا نیچے, بولا اترو نہیں تو گولیاں ماری, اتر گیا نیچے, پھر ہم کو دیکھا بولا بس تم جاؤ.
تو اثرات نیز تھے, لوگ انہوں نے حملہ کیا, اسی طرح کافی نقصان پہنچایا, عوام کو بہت ڈیمیج کیا ہے, عوام پہ زخمی ہوئے لوگ کچھ فوت ہو گئے.
میرا دیور جو ہے وہ اس ٹرین پہ سفر میں شامل تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں, ہمارے بچے کی کوئی اطلاع نہیں ہے. سنا ہے کہ انہوں نے مختلف لوگوں کو چھوڑا ہے, اس لیے ہم رات تک اسٹیشن پر ہی تھے. جو لوگ آئے ہیں ان سے پوچھا, وہ تو یہاں پر جو قیامت کا منظر تھا یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں, میں خود بھی یہاں پر موجود تھی, جو لوگ آئے ہیں ان سے بھی بات کی, لیکن ہمارے بچے کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے.
دوسری طرف سی پیک منصوبوں پر کام میں سست روی کو بھی کسی حد تک بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال سے جوڑا جاتا ہے. سی پیک منصوبے چین اور پاکستان دونوں ملکوں کے لیے ہی اہمیت کے حامل رہے ہیں, لیکن کئی سالوں سے اس کے تحت شروع ہونے والے پروجیکٹس پر کام سست روی کا شکار ہے. سیکیورٹی کے علاوہ اس کی باقی کیا وجوہات ہیں اور کون سے ایسے منصوبے ہیں جن پر کام رکا ہوا ہے؟ وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب نے جاننے کی کوشش کی.
چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک کا مرکز گوادر, جسے بہت اہم اور گیم چینجر قرار دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پورٹ تو ہے مگر پورٹ پر کام نہیں, ایئرپورٹ بن گیا لیکن مسافر نہیں. بڑی انویسٹمنٹ کے بعد بھی گوادر قومی معیشت میں کوئی بڑا کردار کیوں نہیں ادا کر پا رہا؟ گوادر کی جیو پولیٹیکل لوکیشن سے تو کسی کو انکار نہیں, یہ چائنا اور لینڈ لاک سینٹرل ایشین کنٹریز کو انڈین اوشن تک 12 مہینے ایزی ایکسس فراہم کر سکتا ہے.
سینٹرل ایشیا خود اس کی 170 بلین ٹریڈ ہے, اس پوری ٹریڈ کا ایک بڑا پوٹینشیل ہے. پاکستان 2% بھی ٹریڈ پوٹینشیل لے لے, ایز اے ٹرانزٹ ہب بن جائے یہ تمام اسٹیٹس کے لیے, تو گوادر پورٹ یہ ساری پورٹس پاکستان کے یوٹیلائز ہوں, تو 2% آپ اپیل اٹیکٹ کر لیں تو پاکستان کی اکانومی ایک دم بوم کرے گی.
گوادر پورٹ کو بنے ہوئے 23 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن یہ پورٹ اب تک کمرشلی وائبل نہیں. ایک آفیشیل رپورٹ کے مطابق مالی سال 2023 میں گوادر پورٹ سے صرف 5,42,000 ٹن سامان کی ترسیل ہوئی, یہ پاکستان کی سمندری تجارت کا 1% سے بھی کم بنتا ہے.
گوادر پورٹ کو فنکشن ہو جانا تھا, نہیں ہو سکا. یہ ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, پھر ساتھ میں پاکستان میں جو انٹرنلی جو بلوچستان کے ایشوز ہیں, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہوں, چائنیز پہ اٹیکس ہوں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل ایشوز ہیں جس میں چائنا امریکہ کی رائیولری بھی شامل ہے, پھر مڈل ایسٹ کی پاورس بھی انوالومنٹ ہے. چونکہ گوادر پورٹ کی ایکٹیو ہونے سے بہت سارے ریجنل کنٹریز پہ اس کا امپیکٹ بھی پڑنا ہے.
حال ہی میں گوادر کے نئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بھی افتتاح ہوا ہے, جس پر 20 کروڑ ڈالر سے زائد کے اخراجات آئے ہیں. لیکن فی الحال اس ایئرپورٹ پر روزانہ زیادہ سے زیادہ 2 پروازیں ہی آپریٹ کی جا رہی ہیں. کچھ ایسا ہی حال یہاں کی صنعتوں کا بھی ہے. صنعتکاروں کو ٹیکس ہالیڈیز دیے جانے سمیت بہت سی سہولیات کے باوجود یہاں اب تک کوئی بڑی انڈسٹری قائم نہیں ہو سکی. اس کی سب سے بڑی وجہ بلوچستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے امن و امان کی خراب صورتحال ہے. سیکنڈ, بجلی, پانی, گیس اور انٹرنیٹ جیسی بنیادی سہولیات کی عدم موجودگی صنعتوں کے قیام کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. اور تیسری وجہ گوادر کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑنے کے لیے سڑکوں اور ریل لنکس کا فقدان ہے. جب اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ سے بھی لوگ گوادر نہیں پہنچ پائیں گے، سامان اور انڈسٹری کی ترسیل بھی مشکل ہوگی، تو باہر بیٹھے سرمایہ کار بھلا گوادر کا رخ کیسے کریں گے؟ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ماہرین کا کہنا ہے کہ برسوں بعد بھی حکومت کے پاس گوادر کی اہمیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی روبسٹ ایکشن پلان ہی موجود نہیں، اور اسی وجہ سے سی پیک کے تحت اربوں ڈالرز لگانے کے باوجود بھی گوادر کے لوگوں کو روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ملکی معیشت میں یہ پورٹ سٹی کوئی کردار بھی ادا نہیں کر پا رہا۔
سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اونرشپ نہیں ہے کسی لیول پہ بھی، ٹھیک، کسی پروجیکٹ میں اونرشپ نظر نہیں آتی، سویلین اس میں ہے، تو جب سویلین میں اونرشپ نظر نہیں آتی تو ملٹری انفلوئنس ان کے نیچے بڑھتا ہے۔
پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک بہت بڑی وجہ ہے، پھر ڈیفینیٹلی ہم جب اپنی پالیسی مرتب کرتے ہیں تو پالیسی میکرز اس کو کس طرح سے کس ڈائریکشن میں لے کر کے چلتے ہیں، ویژنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو دیر آر ملٹیپل ریزنز بیہائنڈ دیٹ۔
اب حکومت گوادر کے پوٹینشیل کو ان لاک کرنے کے لیے ایک مربوط پلان کی تیاری پر کام کر رہی ہے، لیکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پلان تیار کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ گوادر کو ورلڈ کلاس پورٹ سٹی بنانے کے لیے پلان پر امپلیمنٹیشن، لا اینڈ آرڈر، انفراسٹرکچر اور کنیکٹیویٹی جیسے بنیادی ایشوز کو بھی حل کرنا ضروری ہوگا۔
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔
میں ہوں نیلوفر مغل،
سمن خان،
سعدیہ زبران جھا،
چدرا ڈار،
مرتضیٰ زہری،
ہم ہیں وائس آف امریکہ۔
اور پروگرام کے آخر میں شامل کرتے ہیں امریکی کرنسی کی سب سے چھوٹی اکائی سینٹ یا پینی کے بارے میں صدر ٹرمپ کا صدارتی حکم نامہ، جس میں انہوں نے امریکی محکمہ خزانہ کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک سینٹ کا سکہ یا پینی بنانا بند کر دے، کیونکہ اس سکے کی لاگت اس کی مالیت سے زیادہ ہے۔ ویسے اس پینی کو ختم کرنے کے لیے امریکہ میں 1990 سے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سکہ آج تک بن رہا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2024 میں 3 ارب 20 کروڑ پینیز بنائی گئیں۔
پینی یا ایک سینٹ کا یہ سکہ آپ کو سٹورز میں کیش رجسٹر کے قریب ہی رکھے شیشے کے جار میں یا کبھی راہ چلتے فٹ پاتھ پر بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن یہ پینی ہو سکتا ہے جلدی ایک یادگار بن کر رہ جائے، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ خزانہ کو حکم دے دیا ہے کہ وہ ایک سینٹ کا سکہ بنانا بند کر دے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پینی زیر عطاب آئی ہو۔ 1970 کی دہائی سے تانبے کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ایک سینٹ کے سکے کو ڈھالنے کی لاگت 3.5 سینٹ سے زیادہ ہے۔ ان کے بنانے پر محکمے کو محض گزشتہ سال 8.53 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا تھا، جبکہ ایک سینٹ کی یہ پینی جس سے کبھی ایک کینڈی خریدی جا سکتی تھی افراد زر کے باعث واقعتاً اب کوئی وقت نہیں رکھتی۔ کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے بعض ملک اپنا ایک سینٹ کا سکہ پہلے ہی ختم کر چکے ہیں، جبکہ ہنگری اور چیک ریپبلک جیسے ممالک نے اسے اپنی کرنسی سے بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ اگرچہ پینی کو ختم کرنے کی قانون سازی کی کوشش 1990 سے اب تک کئی بار کی گئی، مگر یہ سکہ برقرار رہا۔ زنک اور تانبے کی کمپنیوں نے کامن سینٹ جیسی تنظیموں کے ذریعے حکومت کو مائل کرنے کی کوشش کی کہ اسے جاری رکھا جائے، جبکہ صارفین نے قیمتوں پر اس کے اثر پر تشویش کا اظہار کیا۔ پینی ختم کرنے سے امکان ہے کہ 5 سینٹ کے سکے زیادہ بنانے پڑیں گے، جنہیں بنانا ان کی اپنی قیمت سے زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر پینی کی جذباتی اور ثقافتی اہمیت بھی ہے، اور اس ساری بحث میں یہ وسیع تر گفتگو بھی شامل ہے کہ کیسے کیش سے ہٹ کر ڈیجیٹل طریقے سے ادائیگیاں غریب ترین امریکیوں کو متاثر کریں گی۔ چنانچہ سوال یہ ہے کہ کیا صدر پینی کو ختم کر پائیں گے؟ اگرچہ کرنسی کے بارے میں فیصلے عموماً کانگریس کرتی ہے، وزارت خزانہ کے وزیر سکاٹ بیسنٹ ہو سکتا ہے انفرادی طور پر یو ایس منٹ کو پینی بنانا بند کرنے کا حکم دے دیں۔ نتیجہ کچھ بھی ہو، پینی کے 240 ارب سکے اب بھی گردش میں ہیں، اور امکان ہے کہ کچھ عرصہ تو موجود رہیں گے۔
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ویب پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د نن اواز د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو او درنو لیدونکو سړي مشي ساس د روغتیا او سوکالی په هیله ځان او شواش نه در روان خبرونه قربانای. بیا هم د افغانستان په تړه او په مهمه موضوع د ملمنو نظر اخلو. د ماشومانو د ساتنې ادارې په افغانستان کې د 23 روغتیاي کلینیکونو لړډلې د 13 کلینیکونو د تړل کېدو خبر ورکړي. د دې کلینیکونو د تړل کېدو زیان څومره ول سره سیږي، او کچيري مرستې نور هم کمیږي او پات کلینیکونه هم بنديږي، نو روغتیاي برخه ته د څومره لوی ضربه ده. په دې او په روغتیاي برخه کې په نورو ستونزو، البته د مرستې د کمیدو له امله چې نورې ستونزې به څومره ډیریږي، په دې برخه کې روغتیاي سکتور کې دوه قدرمن میلمانه را سره دی په خبرونه کې. هیله ده چې زمونږ غاک واوري او همدا شی به را سره استډیو سره وصلي. سید عبدالله احمدی د وزیر اکبر خان د روختون پخوانی رئیس او همدارنګه د داخلي ناروغي متخصصه ډاکټر ادیبه صافی. مخکې تر دې چې میلمنو ته ورشو او خراغلاس ورته وي او باس ورسره پایل کو، په پایل کې څولن خبرونه لرو د افغانستان. راځي د پګډ وورو به میلمنو سره باس پایل کو. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وی د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ماشومانو روغتیایي پروګرامونو لپاره بودیجی د پرې کېدو د منفي اغیزو په اړه خبرداري ورکړي، او ویل دي چې افغانستان کې د 23 روغتیایي کلینیکونو لړډلې 13 تړل شوي، او که بودیجه ترلاسه نکړي پاتې نور به هم بلمیاشت وتړل شي. د ماشومانو د ساتنې ادارې په خپل خبر پاڼه کې زیاته کړې ده چې د 23 روغتیایي مرکزونو یوازې د روان کال د جنوري په میاشت کې 104 دیش زره ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه برابر کړي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویل دي چې په تیر 2023 کال کې له بهرنیو هیوادونو نه 1.3 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې د دې شمیر 80% د هغوی د خوښې په خلاف خپل هیواد ته شړل شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه چې د کاپ د 23 سره برابر ده په یوې خبر پاڼه کې چې دغه سازمان سره د ایتالیا د انکشافي همکاري د ادارې لخوا د 3.5 میلیونه یورو د مرستې په مناسبت خبره کړې، ویلي چې د مرستې په داسې حال کې شوی چې د ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د شړلو بهیر مخ په پراخېدو دی. دا دولس میاشتنی پروژه به د مهاجرت نړیوال سازمان سره د قانوني اسنادو لرونکو ستنیدونکو ل 15,000 نه زیاتو افغان کډوالو سره د بشري او روغتیایي اړتیاو په برخو کې مصرف شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول یو شمیر نور ګوندونه هم د خیبر پختونخوا په ایالتي پارلمان کې د تورخم دروازې پرانستلو لپاره د وړاندې شوې پریکړې لیک نه د ملاتړ ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د مارچ 12مه چې د کب د 22مې سره برابره ده، د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لاره پر شلم ورځ هم لا بنده ده. د پیپلز ګوند احمد کریم کندی د خیبر پختونخوا ایالتي پارلمان ته د مارچ په 10مه نیټه په یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې پکې له ایالتي حکومت غوښتي چې د پاکستان مرکزی حکومت ته د سپارښتنه وکړي چې زر تر زره دی د تورخم دروازه پرانیزي. په خیبر پختونخوا ایالت کې ټول سیاسي ګوندونه د تورخم د دروازې پرانستو په حق کې دی او وایي چې دغه پریکړه لیک به په لوی اکثریت منظوره وي. درنو اوریدونکو، بیا هم د پروګرام یا د روانې خپرونې لیدو او اوریدو ته ستړي مه شئ. مننه چې تر دې شېبې مو حوصله وکړله او موږ سره خپرونه په ګډه تعقیبوئ. په خپرونه کې له نیکه مرغه تر اوسه پورې ما سره د داخله ناروغیو متخصصه ادیبه صافی را سره ده. ادیبه جان، ستړي مه شئ، خپرونه ته زما غږ اورئ. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل او د خپرونې په پیل کې مې هیله ده چې اوریدلی، د ماشومانو د ساتنې ادارې ویل چې په افغانستان کې هغه کلینیکونه، 8 کلینیکونه چې 2 کلینیکونه وبخي چې د یونیسف د خوا مرسته ورسره کېدله، البته هغه ادارې چې اوس مرستې بندې کړي دي افغانستان سره، د 2 کلینیکونو د جملې نه 18 کلینیکونه بند شوي دي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان په روغتیایي سکتور کې هغه وخت چې د ډیرو بهرنیو هیوادونو مرستې هم افغانستان ته روانې وي، لا هم روغتیایي سکتور د ستونزو سره مخ و. اوس چې مرستې کمې شوي دي، اول په ټوله کې ستاسو نظر غواړم چې ورو ورو کېدای شي چې نورې نیمګړتیاوې هم رامنځته شي په ټوله کې دغه د مرستو کمېدو او اغیزې په روغتیایي سکتور باندې تاسو څنګه ګورئ؟
له بده مرغه د افغانستان صحي نظام یا صحي سیستم ورځ تر ورځ دغه نظام له منځه ځي، یا یو ډیر شدید بحران سره موږ مخامخ یو، او دا مختلف نمونونه لري او ټوله نړۍ په دې خبره ده چې افغانستان صحي سیستم په ډیر یو خراب وضعیت کې قرار لري. او پخوا هم زموږ صحي نظام دغه بهرنیو مرستو سره مخ ته تلله، څنګه چې د معلوماتو له مخې 15% تر 80% زموږ دغه بودیجې زموږ فعالیتونه د بهرنیو مرستو سره وابسته وي. او اوس چې موږ نور ستونزې هم لرو، د دې تر څنګ د مرستې چې کمې شوې دي، دا باعث د دې شوي چې موږ په رپورټونو کې واورېدل چې نه یوازې دغه 18 مرکزونه، بلکې نور مراکز هم د دې خطر سره مخامخ دي چې شاید دغه مراکز هم وتړل شي. نو دا خپله یوه فاجعه ده او یو ډیر جدي بحران دی افغانانو ته، او په خصوص ماشومانو ته، میندو ته، او ټول د افغانستان خلکو ته، په داسې یو حالت کې چې افغانان یو شدید اقتصادي بحران سره هم مخامخ دي.
روغتیایي برخه کې د ماشومانو په ستونزو زموږ همکار یو راپور هم چمتو کړی دی. تاسو موږ سره اوسې هیله ده چې حوصله ورته وکړئ، دغه یو راپور ګورو چې په افغانستان کې ماشومان د روغتیایي له نظره په کوم وضعیت کې دي. بیرته به تاسو سره وګرځو، پروګرام ته به ادامه ورکړو.
تر اوسه 18 روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې بند شوي او پاتې 14 یوازې د یوې میاشتې لپاره مالي امکانات لري. که نوې مالي مرستې ونه رسیږي، زرګونه ماشومان به د درملنې له لاسه ورکولو له خطر سره مخ شي.
که چیرې بهرني مسر موسسات، بلخصوص نړیوال روغتیایي سازمان او د هغې تر چتر لاندې هغه نور موسسات خپلې صحی مرستې کمیي یا قطع کوي، نو په دې وخت کې اکثریت زموږ ولایتونه بلخص اکثریت هغه کلینیکونه چې په لرو پرتو سیمو کې واقع دي هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي.
د ماشومانو د ساتنې د ادارې د خبرداري د مخه ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د بودیجې د کمښت د منفي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي وو چې دا هیواد د سوډان وروسته په نړۍ کې دویم هیواد دی چې نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د شنونکو په اند د افغان ماشومانو د ژوند ژغورونکو خدمتونو ته اړتیا لري، خو د مالی مرستو کمښت دوی د سخت حالت سره مخ کوي. که چیرې ژر اقدام ونه شي دا بحران به نور هم پراخ شي.
د صحي مراکزو کمیدل چې تیر کال تقریبا څه د پاسه درې سوه مراکز تړل شوي دي، دا تسلسل که ادامه پیدا کړي افغانستان به له خوارځواکۍ او د په اصطلاح ډیرو امراضو سره مواجه سي. زما په نظر د نظامونو پالیسۍ سره د نړۍ د انساني مساعدتونو پالیسۍ هغه باید پیوند پیدا نه کړي. نو د نظام رژیم او په اصطلاح سیاستونه چې دوی کاروي افغان ماشوم باید له یاده ونه ایستل سي.
د نړیوالو مرستو بندیدل یوازې افغانستان نه بلکې څلویښت نور هیوادونه هم اغیزمن کړي چې روغتیا، تغذیه او تعلیمي پروګرامونه له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دا د ترامپ د مساعدتونو د کمیدو د اعلان سره د ډیرو ملکونو مساعدتونه بند شوي دي او نړۍ هم بې وسه شوي ده. د اوکراین د جنګ په سبب اروپا کمزوري شوي ده، د خلیج د جګړو په سبب باندې امریکا او متحدین په سیمه کې هغه کمزوري شوي دي. زما په نظر غربت مخ په زیاتېدو ده، د اطفالو غم باید په نړیواله کچه وخوړل سي.
د ماشومانو د ساتنې اداره او نورې مرستندوی ادارې د مالی ملاتړ لپاره له نړیوالو مشرانو، حکومتونو او خصوصي سکتور څخه د عاجلو اقداماتو غوښتنه کوي. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
بیا هم د خبرونې لیدو او اوریدو ته په خیر راغلی، ستړي مشي ادیبه جانې، هیله ده چې اوس هم موږ سره اوسئ، زما غږ واورئ. تاسو رپورټ ولیده او واورېده چې د ماشومانو د ساتنې ادارې مشرې په نړۍ غږ کړی دی چې باید په دې برخه کې خپل مرستې جاري وساتي. څه ډول مرسته اوس مهال کولی شي؟ البته د افغانستان روان وضعیت ته په کتو بیا هم یادونه کوم چې د روغتیایي سکتور د وخت نه هم ټاکنه و هغه څه لازم خدمات چې باید ټول افغانستان ته ارزشي وي او رسیدلی وي هغه څه پخوا هم نه و، مګر اوس چې وضعیت په هر برخه کې لکه بل رقم دی. تقریبا څلور کاله کېږي چې طالبان حاکم دي، په هر برخه کې یو څه نیمګړتیاوې شته دي، څه نه بلکې ډېرې لیدل کېږي، خصوصا خصوصي سکتور کې. البته د راپورونو له قراره، اما اوس دا وخت عاجل. څه فکر کوئ چې څه ډول مرستو ته اړتیا ده؟ نړۍ څه رقم کولی شي چې د کوم طریق نه دغه مرستې ورسوي تر څو هغه زیانونه چې ماشومانو ته دا مهال رسیږي لویانو ته په روغتیایي سکتور کې د هغې مخه ونیول شي؟
دا خو په فعلی شرایطو کې ګرچه آسانه خبره نه ده، خو بیا هم باید ټوله نړۍ لاس په کار شي او زموږ ستاسو افغانانو وظیفه ده چې دغه خپل غږ، د خپل د هیواد غږ، د ماشومان غږ ټول نړۍ ته ورسوو. چې زموږ وضعیت په داسې یو حالت کې دی چې ډېر عاجل مرستې ته ضرورت لرو او نړیواله باید دې ته توجه وکړي، او د دې تر څنګ هغه هیوادونه چې هغه شتمن دي او عربي ملکونه هغوی چې زموږ هیواد سره سمې اړیکې لري، اوسې وخت دی چې دوی باید مرسته وکړي. دوی باید د افغانانو ماشومانو ژوند ته نجات ورکړي، او همداسې تجاران، شتمن کسان، خصوصي سکتورونه، دوی ټول باید لاس په کار شي تر څو یو څه وشي کولای د دغې وضعیت نه یا د دغې بحران نه ووځو. موږ په کلي او بانډو کې، په لرو پرتو کې ځایونو کې یوازې دغه کلینیکونه لرو، چاوی هم فقط دا اولیه کمکونه ماشومانو تا او نورو افغانانو تا چاوی ضرورت لری رسوی و کلا دا طول مرکزونه و ترلشی نو دا پدی مانا دا چه افغانستان پدی رو برخو که با د صحی خدماتونه خلق محروم شي او د دې ترڅنګ اوس د فصل یا موسم د سیده چې د موسمی ناروغي یا دا هم ډیر دی او د دې ترڅنګ د افغانستان جغرافیا د سیده چې که خلق وګوري یا کسان چې ناروغ دي وګوري هم چې ځان نور مناطق ته ورسي یا خصوصي شفاخانو او خصوصي مرکزونو ته ځان ورسي دی کوي نشي ولیکن لارې خراب دي موسم خراب دی او ډیر سخت ضرورت دی دې مرکزونو ته فعلا.
بله ادیبه جان، که چیرته یعنی دا ضرورت اوس خود ماشومانو د ساتنې ادارې دا رپورټ خپور کړی دی، په کلینیکونو کې یوازې ماشومان نه تداوي کیږي، لویان داسې کلینیکونه دي چې لویان هم پکې تداوي کیږي، د ډیرو امراضو تداوي پکې کیږي. ډاکټران ځینې ځایونو کې کلینیکونه شته، ډاکټران نشته، ځینې ځایونو کې ډاکټران شته، تجهیزات نشته دی، ځینې ځایونو کې چې دواړه شته دی، هم ډاکټر هم یو نسبی تجهیزات پکې موجود دي، هغوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. مشکل ډیر دی په صحي برخه کې، مشکلات ډیر دي، ستونزې ډیرې دي، اما وضعیت ته په کتو چې دا وخت اوس مرسته همدومره چې ضرورتونه ډیریږي، همدومره ورسره ورځ تر بلې هغه کمیږي، مرستې کمیږي. د مور او ماشوم په برخه کې تاسو څه نظر لرئ چې دا به څومره اوس چې په نسبي توګه نور هم دغه کشه ډیره شوې ده، څه فکر کوئ چې په دې په ټولو صحي برخو به د دې مرستو کمیدل یوازې د ماشومانو نه څومره منفي اغیزه ولري؟
منګه تاسو ته معلومه ده څنګه چې راپورټونه دا خپروي او موږ ټول په جریان کې یو چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د مرګ کچه ډیره لوړه ده. دا مخکې د لدې چې دغه مرستې قطع شي، مخکې د دې چې موږ باندې نور مشکلات هم زیات شي، په افغانستان کې دغه کچه ډیره لوړه ده. نو کله دغه مراکز هم وتړل شي او اگر نسبی یا ډیر کم امکانات چې د افغانانو په اختیار کې دي دا هم ورنه واخیستل شي، دا په دې معنی ده چې دغه کچه د مور او د ماشوم د مړینې کچه به ډیره زیاته شي. ولی چې میندې هم هغه واړې اختلاطات چې وروسته د ولادت دي شاید په هغې هم میندې له منځه لاړ شي. یعنی دغه مراکز چې فعلا وجود لري دوی شاید وشي کولی یا دوی کولی شي چې هغه واړه اختلاطات وروسته د ولادت نه چې مور ته پیښیږي او ماشوم چې کله نړۍ ته راځي هغې ته کوم اختلاطات یا مشکلات چې لري هغه د ماشوم نه مراقبت وکړي، د مور نه مراقبت وکړي او دغه د مړینې کچه یعنی په همدغې حد کې چې ده ویساتي. اما که دا کلینیکونه هم وتړل شي او له بلې خوانه موږ ډیر شدید پرسونل کموالی سره مخامخ یو. یعنی تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت نه چې نظام تغییر کړی، پوهنتونونه تړل شوي دي، موږ ډاکتران نه لرو، نوي ډاکتران نه دي فارغ شوي او څو وخته مخکې هغه انسټیټیوټونه چې وو چې نرسانې او قابلګانې روزلې هغه هم وتړل شوي. اوس نو دغه یوازې ځینې مرکزونه وو چې دوی فعالیت کوه. نو دا مرکزونه که هم وتړل شي دا په دې معنا ده چې یو ډېر جدي فیصدي د افغانانو به اصلا دوی به لاسرسی ونه لري هغه اولیه کومکونو ته یا هغه اولیه مرستو ته. او د خلکو اقتصاد هم دومره ضعیف دی چې هغوی اصلا توان د دې نه لري چې شخصي تداوي وکړي یا شخصي شفاخانو ته مراجعه وکړي. او په ځینو ولایاتو کې یا په هغه ساحو کې چې هغوی ډېرې لرې پرتې دي هلته دغه خصوصي سکتورونه هم وجود نه لري. نو دا په دې معنا ده چې یو ډیر لوی بشری بحران په لار کې دی.
بله په دې برخه کې او بخی خبرم په ګل بدله. په دې برخه کې خپل د اوس چې طالبان حاکم دي په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د مسولینو دنده یا مسولیت څه جوړیږي، څه باید وکړي هغه که بهرنۍ مرستې ورورو نور هم مخ په کمیدو شي، او تاسو د افغانستان راتلونکی په روغتیایي برخه کې دومره خطرناکه پیشبینی کوئ، نو اوس مسؤول چارواکي په دې برخه کې څه مسؤلیت لري چې د یو غټ بحران مخه ونیسي؟
اول خو زمون تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې افغانان خپل خپل غم ونه خوري، که افغانان خپل لاس په کار نشي نو ټول عمر به همداسې ټول افغانان به احتیاج وي بهرنیو ملکونو ته، بهرنیو مرستو ته. په جمهوریت دوره کې هم په شل کلو کې کله چې افغانانو ته مرستې کېدلې، کله چې افغانانو ته د ټولو نړۍ پام و، له بده مرغه موږ ونه شو کولی چې داسې یو سیستم، د صحي سیستم داسې یو سیستم جوړ کړو چې هغه خپل په پښو ولاړ وي. یعنی که 80% موږ ته دغه مرستې رسېدلې، 80% موږ مرستو ته وابسته وو، حداقل کوشش هم باید کړی وای چې دغه فیصدی کم کړو. اما متاسفانه موږ ونه شو کولای په دغه دورې کې دغه کار وکړو. خو اوس فعلا په فعلي شرایطو کې د فعلي نظام اولی مسؤلیت داره چې دروازې د مکتبونو خلاصې کړي، د پانتونونو دروازې چې تړل شوي هغه خلاصې کړي، ولې چې موږ ډیر شدید د پرسونل کمبود سره مخامخ یو. موږ اقل باید هغه قابلی او نرسان ډاکتران چې د هر ولایت فارغېدل هغې ته موږ سخت زیات ضرورت لرو. دوم دا چې د خپل نظام یا د خپل حکومت یو مشخصه برخه باید صحي برخې ته په نظر کې ونیول شي. د دې تر څنګ باید اوس لاسته ځینې دوی کینلې چې که ټوله نړۍ موږ ته مرسته نه کوي، موږ هم همداسې باید منتظر کینو چې نور څه کیږي. دوی باید د دې په تلاش کې وي چې مرستې د نور هیوادونه هم ترلاسه کړي. اوس د طالبانو نظام داسې دی یا د دوی سیستم داسې دی چې دوی هر نوع مرستې غواړي، اما د مرستو مقابل کې شرایط نه قبلوي. دا امکان نه لري. نو کله چې دوی مرستې غواړي، هر ایواد چې افغانستان ته مرستې کوي معلومداره ده چې هغې د دوی مرستو مقابل کې شرایط لري. دوی باید هغه شرایط قبول کړي او کوشش وکړي چې اول دغه مشروعیت د نظام، دا مشروعیت د خپل حکومت ترلاسه کړي. یعنی په دې معنا ده په یو هیواد کې کله چې ښځه حق د تحصیل نه لري، کله چې په هغې هیواد کې د ډاکټرانو پر مخ دروازې تړل کیږي د پانتونونو، نو معلومدار خبره ده چې هغه نظام یا هغه حکومت د ټول نړۍ په مقابل کې هیڅ نوع حیثیت نه لري. یعنی د هغې خبره د اورېدو نه ده نور هیوادونو ته. اما په دغه وخت کې په دې سخت شرایطو کې دا مسله د افغانانو، د ماشومانو، د ښځو، د ټولو، د سپینږیرو، د ځوانانو، د ټولو د ژوند او د حیات مسله ده. دې وخت کې دوی باید زر تر زره لاس په کار شي، خپل روابط نورو هیوادونو سره ښه کړي، او د عربي ملکونو، هغه ملکونو سره چې دوی روابط ښه دي او هغې شتمن دي، د هغوی نه باید مرستې وغواړي. د هغې تر څنګ د تجارانو او شتمنو افغانانو نه باید مرسته وغواړي، او دوی هم باید لاس په کار شي. ولې چې دا یو وړه خبره نه ده، موږ د 2023 نه تر اوسه پورې هر ورځ چیغې وهو چې د افغانستان صحي نظام ورځ تر ورځه خرابیږي. هر ورځ دغه نظام مخ په ړنګېدو دی، مخ په ورانېدو دی، ولې چې زموږ صحي نظام یا صحي سکتور ډېر زیات اغېزمن دی د سیاست نه یا سیاسي نظام نه. د دې لپاره چې د افغانستان صحي نظام وابسته و په خارجي مرستو یا بهرنیو مرستو، اوس دغه مرستې هر څومره چې کمیږي د افغانستان صحي نظام هم کمزوري کیږي. یو خوانه مرستې کمیږي زموږ مالي لحاظ نه ضعیفېږو، بل خوانه خپله افغانان خپله نظام دغه صحي سیستم ضعیفوي او ورځ په ورځ یې خرابوي. یعنی تمونګه مالی لحاظ نه نه تمبیدګو خپلم یعنی خپلم مانی د دې کې ګوچ مونږ نه وي پرسونل ولرون.
بله من نه تاسو نه بیرته تاسو سره ګرځو یو لنډه د ماخلو مونږ سره اوسئ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
به هم د خبرونه اوریدو او لیدو ته ستړي مشي. ډاکټر صاحب ادی بجان ساس د خبرونه برداشت دا او چې په صحی برخه کې د بهرنۍ مرستې او همدارنګ بشری مرستې چې دا ټول البته سره تړلی دي که چیرته په یو ټولنه کې لوږه فقر دغه مسائل بشری مرستې کمې بشری ناورین سره مخې نو طبعا دا ټول موضوعات سره تړلی دي چې په صحی برخه باندې کله چې ماشوم ته غذا نه رسیږي خوارځواکۍ سره مخ کیږي دا ټول موضوعات سره تړلی دي. فکر کوي چې دا برخه هم اوس سیاسي شوه ده او سیاست پورې تړلی ده. اوس خود روان حکومت یا طالبان او حاکم دي نیمګړتیا او ته په صحی برخه کې هم تاسو اشاره وکړله. په هر صورت کچیرته دغه رقم وضعیت دوام وکړي د پاتې کلینیکونو چې اوس کار کوي د هغو راتلونکي تاسو څنګه ګورئ؟ له بلې خوا نړۍ البته د ماشومانو د ساتنې اداره په نړۍ غږ کوي چې په ماشومانو باندې د افغانستان په شمول نورو هیوادونو امنیت کړي دي چې باید په ماشومانو باندې پانګونه وکړي ځکه راتلونکی د دوی په لاس کې دی. نو څه فکر کوئ راتلونکی تاسو څنګه ګورئ؟ سی برخه کې البته
نو دغه ثلاث مرکزونه چې تړل شوی دوی مخه معلومه ده د بودیجې د کموالی له امله تړل شوی دي او اوس هم څنګه چې په راپورونو کې ویل شوی دا نور مرکزونه هم یوازې فکر کوم یو میاشتې یادونه کړې و چې یو میاشتې بودیجه لري چې د کارمندانو دغه معاشات معاشونه ورکړي وروسته د هغې دوی دا امکانات نه لري. نو معلومه خبره ده کله چې دغه کارمندان هم ژوند کوي دوی هم خپل شخصي ژوند لري دوی هم ضرورت لري د معاش او خپل هغه څه چې باید ترلاسه کړي په یو میاشت کې زه فکر نه کوم چې دا به ډېر دامه پیدا کړي چې کارمندان پرته له معاش کار وکړي. نو دوی به هم خپل مراکز وتړي دغه درې دېرش فکر کوم دوه دېرش شو یا درې دېرش پخنه غواړم
د دوه دیرشو کلینیکونو د جملې نه اتلس تړل شوي دي. ادیبه جان تاسو هم د په نړۍ باندې غږ کوئ د افغانستان د روغتیایي برخې ضرورتونه تاسو ته معلوم دي او همدارنګه د ماشومانو د ساتنې ادارې هم په نړۍ غږ کړی دی چې باید په دې برخه کې پانګونه وکړي او دې سکتور ته ډېره جدي توجه وکړي. په داسې حال کې چې نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې تاسو مورته اشاره وکړله چې دغه سیاسي اړیکې بشری مرستې تر تاثیر لاندې راوسېدي. فکر کوئ تاسو هیله وښودله چې مرسته غږ کوئ چې مرسته وشي په دې صورت کې به نړۍ مرستې ته همدې بشری مرستې ته زړه ښه کړي؟ وروسته یې پوښتنه مې ده مهرباني.
زما نظر دا دی چې مونږ افغانان اوس هم په نړۍ کې ټول نړۍ مونږ پیژني، طالبان نه پیژني، په رسمیت افغانان پیژني او دا د افغانانو د ژوند مسله ده، د ماشومانو د ژوند مسله ده. نو مونږ او ټول افغانان په نړۍ غږ کوو چې مونږ یوازې نه پرېږدي، مونږ ډېر زیات ستونزې لرو، ډېر زیات مشکلات لرو او د دې ستونزو نه یوازې نشو کولای چې خلاص کوزار او دا یو حیاتی مسله ده او هیڅ وخت باید حیاتی مسله او د صحت مسله سیاست سره په یو تر یو په یو نظر ونه لیدل شي. دا د طالبانو دشمن مثلا نه ده، دا د افغانانو دشمن مثلا نه. د دې لپاره باید ټول نړۍ موږ ته توجه وکړي، او زموږ استاسو افغانانو وظیفه ده، د میډیا وظیفه ده، زموږ
ډیره مننه د داخله ناروغي او متخصصه ډاکټر ادیبه صافی کورم ودان چې په خبرونه کې برخه واخسته خپل نظر هم څرګند کړ. د خبرونه تر پایه د ډاکټر صاحب احمدی په تمه خو له بده مرغه پروګرام سره وصل نشو. تاسو نه ډیره مننه کورم ودان. قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې ساسوغه کې صدای شما خبرونه اوریدونکو او لیدونکو وسی تر بیا ملامه.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم.